مجنون په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په دې خپرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. وبوري چې افغان ولسمشر وایي هغه سوله چې د افغان ولس په خوښه نه وي دوام نشي راوړلی. د ویاند وایي له طالبانو سره د حکومت د مذاکره کوونکي ولس کسیز پلاوي کې د بدلونونو په اړه سلا مشورې پیل شوې دي. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلازی دا خبرونه اوروي.
دوها کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو د استازو خبرې په خبرو کې دوه ورځې وقفه راغلی ده. طالبان وایي په قطر کې پر دې جدي خبرې سوي چې بهرني ځواکونه له افغانستانه څرنګه وایستل شي. او د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي هغه هندی پیلوټ به چې د دوی امنیتي ځواکونو نیولی و سبا د سولې د یوې نقشې په توګه خوشي کړي. په دوه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا او طالبانو د استازو په خبرو کې دوه ورځې وقفه راغلی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي د طالبانو له نمایندګانو سره درې ورځې جدي خبرې وشوې او پریکړه وسوه چې نن او سبا دوی وقفه راولي. په خبرو کې هغه ویلي دواړه خواوې به د تفاهم او بالاخره سولې پر لور قرار قرار د کلکو ګامونو پورته کولو ته دوام ورکوي. خبرې د شنبې په ورځ بیا پیلېږي. په همدې حال کې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په بیان کې ویلي په قطر کې پر دې جدي خبرې سوي چې له افغانستانه بهرني ځواکونه څرنګه وایستل شي او دا ضمانت څنګه کېدلی سي چې افغانستان بیا د تروریزم لپاره په امن ځای نه بدلېږي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د طالبانو یوې سرچینې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د هغوی نوي سیاسي مشر ملا عبدالغني برادر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت د خاص استازي زلمی خلیلزاد ترڅنګ په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواو له قومندان جنرال سکاټ میلر او د قطر د حکومت له یو شمېر لوړ رتبه چارواکو سره کتلي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي هیڅوک پر افغانانو سولې نشي تپلای. غنی ویلي د سولې لپاره ټول حدود به افغانان ټاکي. هغه نن د کابل د لوی جرګې په خیمه کې د شذو ملي اجماع په نوم غونډې ته وویل
موږ باندې سوله څوک تعمیلولی نسي، هغه سوله چې تلپایه نه وي هغه د منلو وړ ده.
د کابل د لوی جرګې په خیمه کې نن سلها او ښځې راغونډې سوي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې پر خپل مشارکت ټینګار وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلند د کرکټ له ټیم سره د یوې ورځې نړیواله مسابقه یا ODI لري. دا د 500 اورونو د کرکټ مسابقه ده. په دې مسابقه کې د مجیب رحمان کار ډیر سټایل شوی دی. افغانستان تر دې مخکې په دریو شلوره مسابقو کې آیرلند ته ماته ورکړه. د آیرلند لوبډله به نن کلکه لوبه کوي ځکه نه غواړي چې د کرکټران یې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو ته په مات مورال ورشي. د افغانستان د کرکټ بورډ په وینا د کرکټ نړیوالې شورا د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې بیټسمن حضرت الله ځاځی په نړۍ کې د شل اوره کرکټ په وو غوره بیټسمنانو کې ګڼلی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن خپل پارلمان ته وینا وکړه. عمران خان په دغه وینا کې وویل چې اسلام آباد تیار دی چې هغه هندی پیلوټ چې پرون پاکستانی ځواکونو نیولی دی خوشی کړي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د فبروري په 28 نیټه باندې د هند هوایي ځواکونو پیلوټ چې الوتکې سقوط کړی وو ونیو. عمران خان نن خپل پارلمان ته په وینا کې وویل چې پاکستان به د سولې د نیت د څرګندولو لپاره د مارچ په لومړۍ نیټه د هندوستان پیلوټ چې هلته نیول شوی دی خوشی کړي. خو په نوې ډیلی کې د هند د صدر اعظم نریندر مودی لهجه تونده وه کله چې د پاکستان په باره کې خبرې کولې. نن اول وار د هند او پاکستان د صدر اعظمانو له لوري د هند او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچ په اړه بیانونه خپاره شوي دي. مودی ویلي دي چې د هند وګړي باید په دې پوسي چې دوی به کلک دریځ غوره کوي او په داسې وخت کې چې دشمنان د مودی په وینا د هند د بې ثباته کولو هڅې کوي هند به د ډبرې په شان کلک ولاروی. د دې خبرې نور جزئیات ورسته درته خبروم. د هند او پاکستان د لانجې د زیاتېدو سره ډېرو نړیوالو هوایي شرکتونو دې هیوادونو ته پروازونه کنسل کړي دي. دواړو هیوادونو خپل هوایي حریمونه د الوتکو لپاره تړلي دي. هغه هوایي شرکتونه چې الوتکې باید د هند او پاکستان په فضا کې تیرې شوي وای هم مجبور شوي چې خپل پروازونه لغو کړي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ دوه ورځې خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د غونډې هدف له اټومي وسلو د کوریاګانو د پاکولو موافقه وه خو نتیجې ته ونه رسېدل. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د ویتنام په پلازمېنه هانوی کې مخکې تر دې چې امریکا ته بیرته روان سي خبریالانو ته په دې اړه چې خبرې ولې بې نتیجې پای ته ورسېدې وویل:
Basically they wanted the sanctions lifted in their entirety and
we could وی دا وای اساسا غشتل چې ټول بندیزونه لري شي خو موږ دا سینو سو کولای هغه تیار و چې د هغې سیمې زیاته برخه چې موږ غواړو له اټومي وسلو پاک کړي خو د دې لپاره موږ ټول بندیزونه نشو لري کولای. نو خبرې به جاری وساتو او به ګورو چې څه کیږي. ټرمپ او کیم پرونه ورمه ورځ په ویتنام کې سره وکتل او خبرې وکړې. دواړه نن د فبروري 28 نیټه د ویتنام له پلازمېنې هانوی روان شول.
له فرشه جلال زین مننه چې د افغانستان سیمیا اونړی ورستی خبرونه واورول. ولنه په خبرونه کې به واوري چې افغان ولس مشر وايي هغه سوله چې د افغان ولس په خوښه نوي دوام نشي راوړی.
موږ باندې سوله څوک تعمیل ولای نسی هغه سوله چې تل پای نه وي هغه دې منل وړ.
څه ډول سوله د نړیوال ټولنې په ګډون د ټولو اړخونو ګټې خوندي کولای شي؟
جوړه سوله په داسې چوکاټ کې وسی چې ملي جامعه جامعه د افغانستان ملت او حکومت او طالبان درې سره دغه څخه مستفید او په فایز ورسیږي.
د چارو کارپو د افغان ولسمشر ویان بیا ویل طالبان سره د افغان حکومت د مذاکره کوونکي ټیم د بدلونونو په اړه سلام مشورې پیل شوې.
کار سره از جریان داره مشوره آغاز شده تا در تیم مذاکره کننده سل در افغانستان تغییرات که لازم است و به خاطر موثریت بیشتری ها او بیاید.
د هند او پاکستان کړکې د نوې ډیلی او کابل ترمنځ د حواله لارې د مسافرو تګ راتګ هم له ستونزو سره مخامخ کړی. ډیر افغانان په هند کې بند پاتې دي خو له دې ستونزو سره سره د هند په دهرادون کې د افغانستان او آیرلند کرکټ د ملي ټیمونو لومړی 50 اور لوبه روانه ده.
اول وکټه ما ولیده نو بال لاندې راتلو ان بریک دی دغه ما ګټه وسته مطلب سرکل سیف کوم خو بالینګ وکاو.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړی مجیب چې لوبه کړی ده. پنلیوال موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د ولسمشر او د شمالي کوریا د مشر ترمنځ غونډه به نتیجې پای ته ورسېده. د خبرونې په دوهم نیمه کې د ماشومانو لپاره د ازادي رادیو او یونیسف ګډ خبرونه له بلې کور کلی خبرونه سره یو ځای درته خبرو. ازادي رادیو اورئ د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار یوسف خان شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې خبرې د دوه ورځو په مخه درېدلې دي. د امریکایي پلاوی مشر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد نن په یو ټویټر کې لیکلي چې دواړه لوري به د شنبې د ورځې پلان شوو خبرو ته چې پر څلورو کلیدي موضوعاتو څرخي د خبرو لپاره په خپلو کې سلام مشورې کوي. خلیل زاد په یو بل ټویټر کې تر سره شوې درې ورځنۍ خبرې جدي او ګټورې بللې. هغه دا هم ویلي چې موږ د احتمالي سولې او تفاهم پر لوري ورو خو کلک ګامونه اوچتوو. ښاغلي خلیل زاد دغه راز ویلي چې په کابل کې هم د یو ملي ټیم د جوړولو په کار کې پرمختګ شوی او د افغانانو ترمنځ ډیالوګ او له طالبانو سره د خبرو پیلېدو ته چمتو دی. د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري هم نن ازادي راډیو ته تایید کړه چې له طالبانو سره د افغان حکومت د مذاکره کوونکو کی یو لسکسیز پلاوی کې د بدلونونو په اړه سلا مشورې پیل شوې. د ښاغلي چخانسوري دغه راز وویل چې په مذاکره کوونکو کې پلاوی کې د بدلون په اړه مخکې هم وړاندوینه شوې وه. د ازادي راډیو خبريال رحمت الله افغان دا موضوع تعقیب کړی دی. د کابل استډیو سره وصل دی افغان صاحب. د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري په دې اړه څه وویل؟
بل نوري صاحب لکتا چې دا ونه وکړه په داس حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب استاد سره په خبرو بوخت دی. په کابل کې هم د یو پیاوړي مذاکره کوونکي پلاوی د رامنځته کېدو لپاره هلې ځلې روانې دي. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د حکومت د سولې په مذاکره کوونکي پلاوی کې د بدلون په اړه له بیلابیلو اړخونو سره سلا مشورې پیل شوې دي. د افغان ولسمشر ویان هارون چخان سوري نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي د دې لپاره چې د سولې پروسې په ښه توګه مخکې ولاړه سي په هغه وخت کې چې مذاکره کوونکي پلاوی اعلان سوی و اشاره سوې وه چې په دغه پلاوي کې به بدلون او پراختیا راتلی سي. د سولې په بېلابېلو پړاوونو کې هر څه ارزیابي کېږي او وبلیدل سي چې مذاکره کوونکي پلاوي ماهیت او ګټورتوب تر کومه حده ده. په دې اړه کار روان دی او سلا مشورې پیل شوې دي څو د افغان دولت په مذاکره کوونکي پلاوي کې تغیرات چې لازمه ده ار راوړل سي. دا په داس حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له سیاسي استاذو سره په پنځم پړاو خبرو بوخت دی. ښاغلی خلیلزاد په خپل تازه ټویټ کې لیکلي په داس حال کې چې په دوحه کې د طالب استاذو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي. په کابل کې هم د سولې د خبرو د یو ټیم د رامنځته کېدو په برخه کې پرمختګ راغلی دی. په ظاهر کې د زلمی خلیلزاد اشاره د افغانستان جمهور ریاست د مسؤلینو هغو څرګندونو ته وشوه ویلیو د مذاکره کوونکي پلاوی په لیست کې بدلون راځي. د افغانستان حکومت تیر قوس په میاشت کې له طالبانو سره د حکومت د مذاکره کوونکي پلاوی یو یولس کسیز لیست اعلان کړ. په دغه لیست کې یو کس د عالمانو شورا، یو کس د ملي شورا او پاتې نه تنه نور د حکومت چارواکي دي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان هارون شاه حسین مرتضوي د لیست اعلان وروسته په یو خبري ناسته کې ویلي و چې که طالبان سولې ته ژمن وي نو له افغان دولت سره د مذاکره کوونکي پلاوي لیست اعلان کړي. په دې وروستیو کې طالبانو د خپل مذاکره کوونکي پلاوي لیست اعلان کړ خو دغه ډلې ویلي و چې اعلان شوی پلاوی به له امریکایي چارواکو سره خبرې کوي نه له افغان دولت سره. که څه هم د افغانستان جمهور ریاست نه دی ویلي چې د مذاکره کوونکي پلاوي په لیست کې به څه ډول بدلون راځي خو د طالبانو یو شمېر پخواني غړي وایي چې په دغه لیست کې باید د بېطرفه کسانو، سیاسي ګوندونو او څیرو چې له حکومت نه د باندې وي نومونه شامل سي. د طالبانو پخواني غړی سید اکبر هغه چې دا محل په کابل کې اوسیږي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دولت هغه ټیم چې هغه خاص دولتي وي په هغه باندې به څه مرتبه نه وي. دې ته ضرورت خامخا پیدا کېږي چې د ملت بعضې خلک د دوی سره په ټیم کې ورسره ملګري کړي نو به دا شی ملي سي او طالبان هم باید چې د ملت خلک ورسره ملګري کړي دا ټیم به ملي سي. او دارنګه چې اوس د دولت خپل شخصي خلک راولي هغه پایده دولت ته راوړي او طالبان خپل شخصي خلک راوړي هغه پایده طالبانو ته وړي.
دا چې حکومت په مذاکره کوونکي پلاوي کې څه بدلون راولي آیا طالبان به چمتو سي چې له نوي پلاوي سره خبرې وکړي کنه؟ سید اکبر هغه وایي تر هغې چې له هېواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو محل ویش اعلان نه سي طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میز ته نه حاضرېږي. د نوموړي په وینا که دولت په خپل مذاکره کوونکي پلاوي کې تغیرات راولي د سولې په خبرو به بې تاثیره نه وي. بلې نوري صاحب.
بلې رحمت الله افغان تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو په تړاو په کابل کې دا چې د احتمالي د طالبان سره د افغانستان د حکومت د احتمالي خبرو د پیلېدو لپاره څه ترتیبات افغان د افغانستان حکومت نیولي په دې اړه مو د افغان ولسمشر د ویان هارون چخان سوري وروستۍ څرګندونې واورېدې چې ویلي دي له طالبانو سره د حکومت د مذاکره کوونکي ولس کسیز پلاوی د بدلونونو په اړه سلا مشورې پیل شوې. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. په دوحه کې هم خبرې د دوو ورځو لپاره درېدلې دي. په پام کې ده چې د راتلونکې شنبې په ورځ بیا پیل شي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم په دغو تیرو درې ورځو کې په خبرو کې د پرمختګونو ویلي و دا هم تایید کړې چې وقفه پکې راغلې او خبرې به د شنبې په ورځ پیل شي. دغه ورځ افغان ولسمشر اشرف غني هم وایي د سولې حدود یوازې افغان ولس ټاکلی شي او هغه سوله چې تلپاتې نه وي د منلو وړ نه ده. ښاغلی غني چې نن جنګ بس دی تر عنوان لاندې د سولې په اړه د ښځو په ملي اجماع کې خبرې کولې وویل د جګړې ښکېل اړخونه باید د افغان میرمنو خبرو ته غوږ کېږدي. د دغه غونډې په پای کې د افغان میرمنو له لوري په خبره شوې اعلامیه کې هم د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو څخه د سمدستي اوربند د جګړې د پای ته رسېدو او د سمدستي اوربند ټینګېدو غوښتنه شوې ده. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام پرې رپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا په بین الافغانی خبرو ټینګار کوي او وایي چې د سولې ټول حدود یوازې افغان ولس ټاکلی شي. ښاغلی غنی چې د پنځشنبه په ورځ جنگ بسته تر عنوان لاندې د سولې په اړه د ښځو د ملي اجماع یوې لویې غونډې ته خبرې کولې په سوله کې د ښځو پر رول ټینګار وکړ او وویل چې د جګړې ښکېل اړخونه باید د افغان میرمنو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي.
حدود د سولې یوازې د افغانستان ولس ټاکلی موږ باندې سوله څوک تحمیلولی نه سي. هغه سوله چې تلپایه نه وي هغه د منلو وړ ده. ما بهتان تعهد میکنم که حضور فعال و همه جانبه در لوی جرګې مشورتی خواهد داشت به حیث زنای قهرمان افغانستان که نقش زنای افغانستان در آینده باید چی باشه و نقش
خاغلی غنی ویل چې جګړه لوی قیمت لري خو په وینا یې افغانان درانه رسمونه لري او تلې پرې د جګړې مخه نیولې ده. افغان ولسمشر ویل چې جرګه د جګړې د پای ته رسولو ښه لار ده چې له مخې یې باید یو بل ته قناعت ورکړل شي او د بربادۍ مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې پنځم پړاو خبرې روانې دي. دغه خبرې چې د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ پیل شوې د دوه ورځو له وقفې وروسته به د راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ یو وار بیا پیل شي. که څه هم افغان حکومت هیله من دی چې د قطر ناستې به د بین الافغاني خبرو د پیل لامل شي خو طالبان لا هم په خپل دریځ ټینګار کوي او وایي تر هغې چې له امریکا سره یوې موافقې ته ونه رسېږي له افغان حکومت سره خبرې نه کوي. او ویل کېږي چې د دواړو لوریو خبرې هم تر ډېره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او د ترهګرو له لوري افغان خاوره د امریکا په ګډون د نورو هیوادونو پر ضد د نه استعمالېدو پر مسلو متمرکز وي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان ښځې د جګړې له ښکېلو اړخونو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې اوربند اعلان کړي. دوی جنگ بسته تر عنوان لاندې د سولې په اړه د ښځو د ملي اجماع په غونډه کې د یو پرېکړه لیک په خپرولو سره چې 15 مادې درلودې همداشان له ګاونډیو هیوادونو غوښتل چې د افغانستان په کورنیو مسایلو کې له لاسوهنې ډډه او د سولې له پروسې سره رښتینې همکاري وکړي. د پرېکړه لیک په یوه برخه کې چې د بسمینی په نوم د یوې افغان میرمنې له لوري ولوستل شو راغلی وو:
افغان خزې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت طالبانو مخالف وسلوالو ډلو څخه سمدستي د جګړې د پای ته رسېدو له کوم قید شرط پرته د اوربند اعلان غوښتونکي وو. موږ خزې د سولې په پروسه کې د هر راز پرمختګ د هرکلي تر څنګ د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت په رهبرۍ پر بین الافغاني مذاکراتو جدي ټینګار کوو. له ګاونډیو د سیمې د هیوادونو غوښتنه کوو چې د افغانستان په کورنیو چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي.
همداشان د سولې له افغان مرکچی پلاوی څخه غوښتنه شوې وه چې باید د سولې په مسله کې د ښځو له حقونو دفاع وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې افغان حکومت باید د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نامسوله وسلوالو ډلو مخه ونیسي ځکه د دوی په وینا همدا ډلې د نامنۍ لامل ګرځېدلې دي. د غونډې یو شمېر ګډونوالو میرمنو په خپلو خبرو کې وویل چې د جګړې ډېر تاوان افغان میرمنو ته وړي نو ځکه باید د سولې په پروسه کې د ښځو وړاندیزونو ته پاملرنه وشي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
په کابل کې جنگ بس د تر عنوان لاندې د سولې په اړه د ښځو د ملي اجماع د غونډې حال مو واورېد. په دې غونډه کې افغان ولسمشر وویل چې هغه سوله چې د افغان ولس په خوښه نه وي دوام نشي راوړلی. دغه ورځ د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې هم خبرې د دو ورځو په مخه درېدلې دي. دا پنځم وار دی چې دواړه لوري په قطر کې خبرې کوي. د مخکنیو خبرو د څلورو پړاوونو مشري د طالبانو له لوري شیر محمد عباس تانیک او د ځل هند خبرو مشتي نوموړی کوي، خو د طالبانو مرستیال مشر او د طالبانو د قطر د دفتر رئیس ملا عبدالغنی برادر هم د لومړي ځل لپاره په یو ډول په دې خبرو کې ښکېل شوی. نوموړي د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل او د سه شنبې د ورځې د رسمي خبرو د پیلېدو په لومړۍ ورځ هم خپل مرکچي پلاوی معرفي کړ. طالبانو ویل چې خبرې بیا هم شیر محمد عباس ستانکزی مخته وړي، خو او د اړتیا په صورت کې به له ملا برادر سره مشوره کیږي. بیا هم په همدې موضوع کې تم کیږو. اجمل تورمان د افغانستان د ولسي جرګې د امنیتي او دفاعي چارو د کمیسیون د غړي خالد پښتون نظر په دې اړه اخیسته دی چې د طالبانو او امریکایي پلاوی ترمنځ خبرې څه ډول روانې دي.
د یوې خواته چې امن امان راځي، صلح راځي افغانستان ته، واقعاً دا د افغانستان د خلکو د خوښۍ او د امید باعث ګرځي. خو د بلې خوا څخه که امریکایان دا ډول یو پرېکړه د دوی سره وکړي چې دوی بیل کوم شرط او بیل کوم داسي قوي ضمانت نه د افغانستان څخه وزي چې هغه نه بعد بیا په افغانستان کې یو ځل د جنگ شولې ضروري کیږي او د افغانستان ملت په غور کې سوځي. فکر کوم دا نه یوازې د افغانستان د خلکو لپاره ډېره غټه بدمرغي راولي، بلکې خپل بینلمللي جامعې لپاره یې هم راولي. جوړه صلح په داسې یو چوکاټ کې وسي چې بینلمللي جامعه جمع د افغانستان ملت او حکومت او طالبان درې سره د هغه څخه مستفید او په فیض ورسیږي، نه داسې چې یو طرف خوښ سي او بل طرف ته ډېره فایده ورسي.
ښاغلی پښتون، ستاسو په نظر باندې که چېرته په دې باندې توافق وشي، هوکړه وشي چې امریکایي ځواکونه دې له افغانستان نه ووزي، په څومره وخت کې دا شونې ده چې مثلا دوی له افغانستان نه ووزي؟ هغه مهالویش باید څه رقم ته وي ستاسو په نظر؟
اول خو زه فکر نه کوم چې طالبان هم دا رقم یو ګرنټي و خارجانو ته ورکړه سي چې موږ په پخلاینه یا په سوله کې به په افغانستان کې کاملا سوله راځي، ځکه دلته په افغانستان کې یوازې طالبان نه دي چې جنګیږي، نور قوتونه هم شته چې جنګیږي. د بلې خوا څخه امریکا یا بینلمللي جامعه زموږ سره د هر ملک په چوکاټ کې جلا جلا ستراتیژیک او امنیتي تړونونه امضا کړي دي. د هغو تړونو په اساس تر 2015 یا 2016 کال پورې دوی باید هغه تعهد په اساس په افغانستان کې پاتې شي او د ملي اردو او د حکومت په چوکاټ کې ټول هغه ارګانونه چې د امنیت سره تړاو لري هغوی باید دوی سپورټ کړي، تمویل یې کړي، ځکه د یوې خوا څخه افغانستان تر اوسه هم پر خپلو پښو نه دی ولاړ، خود کفا نه دی. که د دوی په وتلو سره افغانستان یو ځل بیا یوازې پرېښول کېږي چې یوازې په سوله باندې کفا کوي او د عسکرو معاش نه وي، د حکومت سپورټ نه وي، برسازي نه وي، زه فکر کوم موږ یو ځل بیا د نیوې ملسیزي تجربه تکرارو او یا د روسانو د وتلو تجربه تکرارو چې بیل کوم بدله سره افغانستان ووتله او په افغانستان کې یو ډیر اوږده بدبختی بل په وجود راوستله.
ښاغلی پښتون، یو بل خبره روسي پښتنه غدا چې کله امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وځي، آیا د تجهیزات چې دلته دي دوی د تجهیزات به څه کوي؟ دوی به د ځان سره به ویسي او کنه افغان ځواکونه ته وسپاري؟
دلته یو دوه قسمه تجهیزات دي. یو هغه تجهیزات دي چې هغه دوی د خپل ځان لپاره راوړي دي او هغه دروسه دوی نه شاید نه غواړي چې د بل چا سره شریکي، طبیعي ده چې هغه به ورسره وړي. هغه تجهیزات چې نظامي تجهیزات دي، په 2014 کال کې هم که خلکو په یاد وي امریکایانو ډیر اندازه تجهیزات افغان اردو ته پرېښول، اوس دا ظلم مردا توقع لرو که احیانا د دوی تک حتمي وي. په هغه صورت کې نظامي تجهیزات هغه چې په جنگ کې بدر خوري، د امنیت لپاره بدر خوري، د افغانستان د اردو د تمویل تجهیز او سپورت لپاره بدر خوري، فکر کوم چې هغه باید پرېښول شي او یا یې بچیل راته وغوښتل شي.
د افغانستان د ولسي جرګې د امنیتي او دفاعي چارو د کمیسیون غړی خالد پښتنو
د هندي چارواکو له قوله د دغه هیواد رسنیو نن پنجشنبه وویل چې پاکستان د یو هندي پیلوټ لنی
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو اوري د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن پارلمان ته په وینا کې وویل چې هند د پاکستان پر ضد پوځي شخړې په داسې حال کې پیل کړي دي چې پاکستان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې پر روانو خبرو کې ډیر ښکېل شوی دی. د هغه په وینا دا ډیر یو حساس وخت دی. دغه ورځ هند او پاکستان کړکېچ د نوي ډیلي او کابل ترمنځ د هوا له لارې د مسافرو تګ راتګ هم له ستونزو سره مخ کړی. د مسافر وړونکو الوتکو پر مخ د پاکستان د هوایي قلمرو له بندېدو سره ډیر افغانان په هند کې بند پاتې دي، خو له دې ټولو ستونزو سره سره د هند په دهرادون کې د افغانستان او آیرلند کرکټ د ملي ټیمونو لومړۍ 50 اوره لوبه روانه ده. زما همکار صفي الله سنګزی چې خپل هم د کرکټ لوبه کوي، مینوال دی، لوبه له نږدې تعقیبوي. دلته په سټوډیو کې را سره دی سنګزی صاحب، لوبه څنګه پیل شوې؟
مننه. افغانستان او ایرلند نن لومړۍ 50 اوره لوبه وکړله، البته پیل کړله په راجیو ګاندي سټوډیوم کې د دهرادون. افغانستان وکولی شول چې د ایرلند لوبغاړو باندې 50 اورونه په 116 منډو کې تمام کړي. د ایرلند لخوا یعنی 122 افغانستان ته ټارګټ وټاکل شو. افغانستان اوس وخت د دغه لوبي د پوره کولو لپاره میدان تخپل لوبغاړي استولې دي. افغان لوبغاړي حضرت الله زازای او شهزاد محمدي هم د اوس په کریز باندې دي، یعنی په میدان کې دي. 28 منډي افغانستان کړی دي، تر اوسه هیڅ لوبغاړي له لاس نه دی ورکړی په شپږ اورونو کې.
یعنی دا هدف چې ټاکل شوی ستر هدف ته ډیر لوی دی، یعنی افغانان به پوره نه کړي.
نه، د ورځنیو لوبو لپاره دا ډیر زیات هدف نه دی، کم هدف دی، ټارګټ ډیر کم دی. یعنی په هر اوور کې، یعنی په هر شپږو بالونو باندې باید دوی 3.6 نمرې واخلي، چې دا ډیر زیات شای نه ده خو بیا هم زینی وختونه د کرکټ کارپوان وای چې دغه وړوکی ټارګټ کله کله سرخوګی جوړوي ک آزاد شاټونه وهل شي ک د زړه د خلاصو کارو کینو کیدای شي بی غوري وشي خو د سې ښکاری شي د افغانستان بیټسمینان دا ورخه شوې دي تر پخوانی او هغولو بوزکه چې لایرلند سره چې کله افغانان په یو ورځنیو لوبو کې مخکې شي او پخوا ډیر به په خلاص زړه نشو ترې ګټلې لکه ټي 20 کې چې دوی ترې ګټي خدای چې د مجیب زدران لند غاګه مورو په دی اړه باندې مجیب زدران نن خه بالینګ وک د ایرلند درې لوبغاړي د یوازې وسوځول
اول وکټ ما ولید نو بال لاندې راتلو ان بریک دا دغه ما ګټه واسته مطلب سرکل سیف کوم خو بالینګ وک دا وکټ چې کومه لومړی اوریا او چپو شو نو دا وکټ خطرناک وکټ و مطلب سپین بال کا نبی رشید او ګلبدین خو بالینګ وک
مجیب امدارنګ ویل چې په بیټینګ کې به هم دوی ښکارو کی او دوی ویل چې حضرت الله زازای شته او شهزاد محمدی شته د باور خود چې لوبه بغټي تر اوسه پورې دغه څو لوبې شوې لدې مخکې درې نور لوبې هم شوې دي څه فکر کوئ چې مخکې درې وړ لوبې هم افغانستان ګټلې دي
یعنی دا لوبه به بله افغانستان ګټلې وي خو په ډېر زیات تفاوض ځکه چې افغانستان په دغه شلاوریزو لوبو کې ریکارډینګ 288 منډې تر ټولو زیاتې منډې دي چې په شلاوره لوبه کې په نړیواله کچه باندې ترسره کیږي او افغانستان دغه ریکارډ په خپل نوم ثبت کړ دا یې دویمه لوبه او په اوله لوبه کې 36 منډې کړې وي افغانستان په درېمه لوبه کې بیا افغانستان 200 لاسمن دی وکړل چې هغه افغانستان وګټل
کټول لوبي افغانستان له ایرلند وګټي د افغانستان د کرکټ دی ملي ټیم حیثیت پورته کوي نمبر پورته کوي په جدول کې پورته کیږي کڅنګ
او د خو نړیوالې لوبي دی هم د افغانستان پر رانکینګ باندې یعنی په جدول کې د افغانستان په ځای باندې تاثیر کوي او هم د نړیوالو لوبو لپاره چې نړیوال کپ مې کې شروع کیږي د مې په درشمه باندې تر جولای 14 به دوام کوي په غو باندې ډیر زیات تاثیر کوي او مورال به د افغان لوبغاړو زیات وي یادونه کوم چې افغانستان اوس وخت په اتم مقام کې دی په شلاوره کې او ایرلند په ولسم کې دی کدا لوبي افغانستان وګټي نو اتمن ګټلې دي د اتمن لګنورم مخیزي او په ونډي کې بام چې افغانستان لسم دی کېدای شي
ډیر مننه
نه هم تراشي په دې پنځول
بلې نصر بلې سفیر ولسم زه ډیر مننه بیا هم په هند کې پات کیو البته د هغو افغانانو حال به واخلو چې بند پاتې دي د هند او د پاکستان د راپورته شوی کرکټ په خاطر باندې اسمت سروان ورته کتنه کړې
د هندي چارواکو له قوله د دغه هیواد رسنیو نن پنځشنبه وویل چې پاکستان د یو هندي پیلوټ لنیول وروسته غواړي چې پر هند هغه سي فشار راوړي چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په محل کندهار ته د یو هندي الوتکې د تشټولو په محل راوستي وو د 1999 کال د دسمبر په 24مه پاکستانی سختریزو د هند یو مسافرونکو الوتکه وتښتوله او په کندهار کې ښکته کړه حقوقی الوتکه اوس پرلیه لی یرغمل وورزی وروسته ده حرکت المجاهدین دلی ده یوشمیر مشرانو لکه مشتاق احمد زرگر، احمد عمر سید شیخ او مولانا مسعود اظهر ده خوشی که دو پا بدل که پریش شدل. مسعود اظهر اوس ده جیش محمد دلی مشر ده ده حق دل ده چه هندوائی روانه اونهی ده پاکستانی کشمیر پا بالا کود که ده حق مرکز بمباری کرد. خو هندی چارواکی وایی چه دازل به هند کم فشار ته غارکشه نشدی. او له پاکستان څخه به پکلکه وغواړي چې د دوی پیلوټ ور وسپاري د هند او پاکستان ترمنځ د کرکیش له کبله نه یوازې دغو دوه هیوادونو ته د الوتکو الوتنې له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوي بلکې د هند او افغانستان ترمنځ هم په الوتنو کې ستونزې پیښې شوې دي په هند کې یو شمېر افغان مسافر چې اکثره د تداوی لپاره دغه هیواد ته تللي وایي چې په دغه هیواد کې بند پاتې دي د دغو کسانو په منځ کې یو هم مکی اولا ویسا دی چې په هند کې له درملنې وروسته یې غوښتل بیرته افغانستان ته لاړ شي خو پرواز یې لغوه شوی دی ویسا همداراز شکایت کوي چې ځینو افغان هوایي شرکتونو د خپل ټکټ بیه لوړه کړې ده
زله سورج مخته ما خپل دا فلایټ می بوک کړو سپایسیټ نو دا کنسل سوې و دینو ما نو هغه نو څه کې ته نو وسته دی وسته دې ما زما پر خند ټول افغانان دلته ډیر افغانان خو ډیر خلک بیچ مثلا صدوي تر ازي دې تر ازي له ټول به څرګند ځبانه وسته ګوره ما ته ځتله و ما یو دا دکان ته ما وسته چې دا ټیکټ دشن خپل معلومات وکم
د پدې اړه چې هوایي شرکتونو ولي د ټیکټ بیا لوړه کړې وویل
تقاضا 150 دی بس خلاص مول ډیر غواره پیسې دا څنګه راته ولې ما د کمیر شرکت سره کاستمر کیا سره مې خبره وکړه چې دوی وایي چې مول تقاضا د خلک ډیر دی مول کمن دې څه وایي
شاید تقاضا ترڅنګ ځینې هوایي شرکتونه مجبور شي چې اوږد مسیر غوړه کړي یو بل مسافر اکرام واحدی وی تر سو چې د پاکستان هوایی قلمرو بندې الوتکې به د ایران له فضا څخه په تیریدو د هند او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کوي.
تقریبا لس ورځې مخکې هند ته راغلی یم د هند او پاکستان ترمنځ روان کړکیچ په جریان کې موږ افغانان هم ډېر زیانمن شوي وو. په دې معنی چې ډېری افغانان تداوی لپاره اوس هند ته راځي، خو د پاکستان د وروستي اعلان په سبب باندې د کابل څخه ډیلي او ډیلي څخه کابل ته پروازونه ځنډېدلي دي او ډېر خلک یې د ستونزو سره مخامخ کړي دي. خو له نیکه مرغه نن چې کوم معلومات موږ واخیستل هغه دا دي چې دا ستونزه اوس تقریبا حل شوې ده. که څه هم سفر به اوس د یو نیم ساعت په ځای شپږ ساعته وي، خو پروازونه به نه ځنډېږي او د خلکو تګ راتګ به بېرته عادي کېږي.
د افغانستان هوایي ملکي ادارې هم نن وویل چې موقتا به هند او یو شمېر عربي هیوادونو ته د تګ راتګ لپاره د ایران له هوایي قلمرو څخه کار اخلي.
د هند او پاکستان ترمنځ د راولاړ شوي کړکېچ او دغه راز په هند کې د بند پاتې شوو افغانانو د وضعیت په باب مو واورېده چې پاکستان خپل هوایي قلمرو تړلی او د الوتکو د بندېدو د نه کېدو له امله په هند کې بند پاتې دي. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. فرشته جلال عزیز په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
په دوه کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو د استازو په خبرو کې دوه ورځې وقفه راغلې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې خبرې به بیا د شنبې په ورځ پیل سي. خلیلزاد په یو ټویټ کې ویلي چې په کابل کې هم پرمختګونه سوي او د افغانانو یو ملي ټیم تیاریږي چې له طالبانو سره په خبرو کې برخه واخلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د ایرلند د کرکټ د ټیم سره د یوې ورځې نړیواله مسابقه لري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن وویل چې هغه هندای پیلوټ به چې د فبروري په 28مه الوتکه وویشتل سو او پاکستانی ځواکونه ونیو خوشی کړي. عمران خان نن خپل پارلمان ته وویل چې دا کار دوی د سولې د نیت څرګندولو لپاره کوي. او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ دوه ورځې غونډه به نتیجه پای ته ورسېده. د دې غونډې هدف له اټومي وسلو د کوریاګانو د پاکولو لپاره یوه موافقه وه چې نه ده شوې.
اکرام الله اکرام هم سپورتی خبر نوڑنی کبی.
دی سپورت ورزنه هنداره.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ د یو ورځنیو سیالیو د لړۍ لومړۍ لوبه پیل شوې ده. په دغه سیالۍ کې د لوبې ټاس یا پچا د ایرلند لوبډلې ګټلې او د منډو جوړولو پریکړه یې کړې ده. یاد لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځیدلو په 9 اورونو کې 116 منډې وکړې او افغان لوبډلې ته یې د 122 منډو هدف وټاکه. دغه سیالي د هند په دهرادون ښار کې روانه ده. په نننۍ سیالۍ کې په افغان توپ اچونکو کې مجیب زدران تر نورو ښه توپ اچونه وکړه. نوموړي په 10 اورونو کې یوازې 14 منډې ورکړې او درې مقابل لوبغاړي رخصت کړل. همداشان دولت زدران هم درې، ګلبدین دوه، راشد او محمد نبی یو یو مقابل لوبغاړي وسوځول. د ایرلند په منډه جوړونکو کې لسترلینګ ورخوا چې نه هاتیا منډې وکړې نورو لوبغاړو د پام وړ لوبه ونکړه. کرکټ پوهان وایي که څه هم د افغان لوبډلې توپ اچونکو خو لوبه وکړه خو د فیلډینګ یا توپ راټولونې په برخه کې ور بیا ستونزه ولیدل شوه او که دغه ستونزه نه وای نو شاید د ایرلند لوبډلې له سلو ډېرې منډې نه وای کړې. اوس د افغانستان پانای پیل شوې ده. په اته اورونو کې 14 منډې شوې دي. کوم لوبغاړي د افغانستان لا نه دي سوځېدلي؟ شهزاد محمدی او حضرت زازه اوپننګ کوي د افغانستان لپاره. وګورو چې دا لوبه د چا په بریا باندې پای ته رسیږي. که بیرته راوګورو افغانستان ته د میرویس نیکه په نوم د 15 ولایتونو ترمنځ د کرکټ د درې ورځنیو پیل شوو لوبه په لړ کې خو اوس لوبډلې خپل لومړۍ لوبه مساوي پای ته ورسوله. دغه لوبه د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې د خوست او کندوز د لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. نن دغه لوبې ستای ورځ خوست لوبډلې کندوز ته د 229 منډو هدف ورکړ خو کندوز لوبډلې د ورځې تر پایه یا هدف پوره نشو کړای خو لوبغاړي لا پاتې او ځکه لوبه مساوي پای ته ورسیده. هغه د کونړ په لوبغالي کې د کندهار او کابل لوبه هم مساوي پای ته رسیدلې. کندهار په خپل لومړی پاڼه کې 225 منډې جوړې کړې چې کابل یې بیرته په جواب کې 233 منډې ترسره کړې. د کندهار دوهم پاڼه په 322 منډو پای ته ورسیده. کابل په دوهم پاڼه کې د 15 لوبغاړو په لاس ورکولو سره 140 منډې وکړې او دریم اورز تمام شو. پروانو سیالیو کې کابل لوبډله د 3 نمبر په لرلو سره د جدول په سر کې، کندوز د 26 نمبر په لرلو سره دوهم، خو دریم کونړ څلورم او کندهار پنځم مقام لري.
اکرام الله اکرام چې سپورتي خبرونه واورول خبرونه په دوهمنی مای کیو په دې برخه کې د ماشومان لپاره د ازادي رادیو او یونیسف ګډ خبرونه لبلي کور کلی خبرونه سره یو ځای در تخبرو خو له دواړو خبرونو مخکې ونړیواله موضوع حساسه موضوع د امریکا د ولسمشر او د شمالي کوریا د مشر ترمنځ غونډه نن بې نتیجې پای ته ورسېده. ولسمشر ډونالد ترامپ وویل مقابل لوري غوښتل امریکا له شمالي کوریا څخه په بشپړه توګه بندیزونه لرې کړي چې امریکا دا کار نشوای کولی. دا د دواړو مشرانو ترمنځ دوهمه غونډه وه چې د ویتنام په پلازمینه هانوی کې جوړه شوې وه. نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې اورئ.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون دوهمه سرمشریزه د ویتنام په پلازمینه هانوی کې د چهارشنبه په ورځ پیل شوه، خو وروسته څرګند شو چې ترامپ او کیم کومې مهمې نتیجې ته ونه رسیدل. ډونالد ترامپ ویلي دا ځکه چې شمالي کوریا له امریکایي چارواکو وغوښتل چې پر شمالي کوریا لګېدلې ټول بندیزونه باید لرې شي.
دوی غوښتل چې بندیزونه په بشپړه توګه لرې شي او موږ دا کار نشو کولای. دوی چمتو دي زموږ له غوښتنې سره سم تر ډېره د کوریا ټاپو وزم لاټمی وسلو پاک کړي، خو موږ نشو کولای ټول بندیزونه لرې کړو. نو موږ به په دې اړه کار ته دوام ورکړو او ګورو.
خو ترامپ زیاته کړه چې کیم د ته ډاډ ورکړ چې هیواد به اټومي فعالیتونه او تجربې نه کوي. ترامپ او کیم تر ټاکل شوي وخت مخکې د غونډې له ځایه وتل او د ګډ توافق د لاسلیک مراسم لغوه شول. ترامپ ویلي ځینې وختونه موږ باید ووځو او دا همغسې وخت و. نن د ډونالد ترامپ او کیم جونګ اون د سرمشریز دوهمه ورځ وه. کیم تر غونډې مخکې ویلي وو چې هیله لري د سرمشریز په دوهمه ورځ به له ترامپ سره خبرې و نتیجه ورکړي. ترامپ د غونډې په دوهمه ورځ وویل چې دی د کوریا ټاپوزمې له اټومي وسلو څخه د پاکولو په اړه توافق ته د رسیدو عجله نه لري، بلکې داسې موافقه کول غواړي چې سمه وي. دواړو مشرانو لومړی ځل د 2013 کال په جون میاشت کې په سنگاپور کې سره لیدلي وو. دا د یو امریکایي ولسمشر او شمالي کوریا د مشر ترمنځ لومړی داسې غونډه وه. د هغې غونډې په نتیجه کې کیم ژمنه کړې وه چې له اټومي وسلو څخه به د کوریا ټاپوزمې پاکولو پر لور کار وکړي، خو له هغه راهیسې په دې برخه کې ډېر پرمختګ نه دی لیدل شوی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبرمن دوستانو، زده کړه غوښته ده چې په مرسته یې مونږ کولای شو په ژوند کې ډېر ستونزې حل کړو. نو ځکه نارینه او میرمنو ته اړینه ده چې د زده کړې له لوی نعمت څخه برخمن شي. خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا نجونو ته یا خدا چې د زده کړې اسانتیاوې نه وي او بیا یې هم کورنۍ نه غواړي چې دوی زده کړې وکړي. نن په همدې کله خبرې کوو. له موږ سره میلمه د ښوونې او روزنې په وزارت کې د اساسي او ثانوي زده کړو د برخې مسؤله تورپیکۍ مومنده. که درته وایي چې همدغه اوس وخت کې تاسو د نجونو زده کړې په څه رقم وضعیت کې وینئ، آیا کوم کار چې ورته سوی دا کافي ده؟
د تېر مودې په کتلو سره فعلا د نجونو تعلیم وده ډېره په ګړندۍ توګه مخ په وړاندې ځي، خصوصا د هغې پالیسۍ نه وروسته چې موږ سږ کال یعنې د 2019 د فبروري په شپږم چې ډېره لنډه موده کېږي چې دا پالیسي پرانستل شوه، چې خوشبختانه په دې لوی محفل کې لومړی میرمن هم ګډون درلودو او د هېواد د لوړو وزارتونو یعنې ټولو د تعهد هغه تعهد موږ لاسته راوړو چې ټولو د خپل ژمنې وښودئ چې موږ به د نجونو د تعلیم په واده کې ډېر خپل کوشش او خپل هغه حصه هغه خپل بخش به په مخ یوسو.
اوس چې پسرلي ته نږدې یاستو، بیا به تعلیمي کال پیلېږي. په راتلونکي تعلیمي کال کې نجونو ته څه په نظر کې نیول سوي دي، خصوصا د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دوی ته به د زده کړې کومې اسانتیاوې برابرې سي؟
طبعا د دې پالیسۍ په اساس به اوس ډېر جدي کار روان دی چې ستراتیژي او اکشن پلان ورته جوړ کړو. تعلیمي کال د پیل نه تر پای پورې به دا فعالیتونه جوړېږي او دغه په درې ساحو به ډېر فوکس وي د دې پالیسۍ. چې لومړی ساحه د کیفیت ښه والی دی، د نجونو د تعلیم وده او د هغې د کیفیت ښه والی. د نجونو د کیفیت د ښه والي په حصه کې به په نصاب فوکس کېږي چې څنګه یو ښه نصاب چې د نجونو ته د ویلو او هغې ته اسانتیاوې پکې هغې سره یعنې جندر بیس وي، هغه د نجونو فعالیتونه او دغه انعکاس موندلی، یعنې یو ښه نصاب وي د زړه پورې نصاب نجونو ته. د ښوونکو د تربیې حمایه کول دي چې باید تربیې معلم کې یا د ښوونکو په وده کې یا په تربیه کې باید ډېر کوښښ وشي چې ښځینه شمېر زیات وي او هغه مضمونونه چې ضرورت تیاغه وی یعنی واده د طبي معلم ده د کیفیت په ساکه او بل ده په هن د کچ ارزونه د تکون کو دینجونو چې د په کچ ارزول شي چې د دې په کومه کچ یادګیری د کوم ستونز لري کوم مسائل خیا د ول شي د هم ډیر مهمه ده بل اخره د یو مسون او د یو خ په هنیز چاپیریال جوړول دي چې د کیفیت باندې د تاثیر کې دینجونو د تعلیم او د دې پسان کې محلي شوراګان او د خوانځي شوراګان دوی سره کار وشي تا د زمينه مسایل شي چې کورنۍ سره تماس ونیسي چې هغه خپل نجونې تعلیم ته پیډیان شوراګان خپل رول پدې کې د ښه لوبول شي
په اکثر سیمو کې په خوانځیو کې یا خو خدینه خون کې نشته یا کم دي نو دا یو لوی دلیل سوی کورنۍ ته چې نه غواړي خپل لورګان ولېږي چې دوی درس وي په دغه اکله د معرف وزارت یا د ښوونې او روزنې وزارت په دې اکله څه پلان لري
د دې په اکله اول خو خدای چې په پالیسي کې هم دا موضوع په صغار ذکر شوی دا غله د چې باید خزینه خون کې وګمرل شي کله چې پالیسی کې مونږ دا ولرو چې خزینه خون کې ګمرل کېږي د ته مونږ به فعالیتونه کول شو چې به برنامه جوړ کو چې په کوم اساس باندې خزینه خون کې وټاکو نو طبعا یو خدای ته چې په خمه شو که تشویق ډول باندې باندې مرکز نه ځنې تحصیل یافته او هغه خون کې چې هیله لري چې په خپل ولایت کې په خپل کول کې درس وکړي هغه به ترلاسه کیږي او بلته مقرریږي حتما د دې به یو امتیاز وي ځکه په دې امتیاز خو ازرین دي چې خزه کارو کې یا محرم سره یا مثلا د استوګنې بده باشه کرایه او سفریه دا مسائل به سره چې دوی حاضر شي چې په ولسوالۍ کې کار وکړي او دا غي پڅان کې به خپل فارغین دي او کلی پروتو سیمو او لوري سیمو فارغین به خپل بیت عمل تل معلمینو په اسو ګمارل شي چې موږ تقریبا په پروګرام کې 10000 خزینه معلمینو ګمارل یا د پروموت لوی برنامه د تقریبا 15000 په تیر کال کې ګمارل شوې دي او دا نور هم سکل بیا 3000 نور خون کې ګمارو چې دا هم په لوري سیمو کې دی او هغه خون کې چې واقعي کلو کې د تعلیم ساته دی ټیټه ده موږ ته دا فلیکسیبلیټی ایجاد کړی چې هغه ته معلمین هم د ټیټ لیول نه ونیسو مثلا د لسم صرف یو انجلې دی او لسم صرف دو لسم که متعلم می د دې څنګه چې خپل درس مخکې وړي خپل ذکر مخکې وړي کولی شي چې یو ابتدایي خوانځي ته یو مالی خوانځي ته درس ورکړي تعلیم په څنګه هم کولی شي چې خون کې دنده په مخ یوسي
په دې وسته یو کې د یو معلم یا د یو خون کې مقررې دل ډیر سخت شوی دی ولاو کاغه پانتون ویلې یعنی لسانس دا مشکل ولې رامنځته شوی دا هر کال ګڼ شمېر فارغین موږ لرو سره لدې چې زده کړې تم افغانستان غوندې یو ملک به هدا زیات ضرورت سته بیا په تیر دي انجونو په برخه کې ولې دغه مالی منیسم نه جذبيږي
زه دې په څنګه چې موږ د خزینه خونګو زیاتواله یو هدف ته په څنګه کیفیت هم ډیر ضرورت ده او که چیرته دا پروسه بيخي مستخلاصه پراته شي نو فکر کوم ته کیفیت په ورس پروسه چی ځکه هر هغه معلم یا هغه فارغین چې سند لري او کی چې هغه تعلیم ډیر پټیت ساته تعلیم کړی وي نو هغه هم شاید خود خون کې دنده په مخ یوسي ازان ازر شي چې درته کې کله چې خپل کې ذکر نه وکړي نور ځکه ته خصن جنو ته هغه څه ورکی د دې په خاطر باندې دا چې ارزومره قانونمند دی دا پروسه لکه د اصلاحات د لړ چې اعلان کیږي آزاد رقابت لري خون کې پسته او امتحان مقرره زیاتره د مرکز په ساته دي نو دا ډیره ښه پروسه ده اما کله چې موږ ګورو اخواته چې ارتیا زیاته ده په کله کې په دې لور ځایو کې چې اته د لک تحصیل والا خوندان یا دي ټیټه چې معلمین هم په کار دي نو بیا غي تاسو ته ودی دي لکه د دې سره معلمین چې مقرره دي د اعلان دی مثلا سایمه په ولاتو تقسیم شوی ده هر زکون کې هر خون کې کول شي چې به د لوی رقابت نه لکه په مرکز کې چې د اصلاحات اداري لخوا کېږي د راشه او موږ دینه په اسانه توګه په سال توګه وګمرو صرف د مرکز کې د کال کول چې ملي امتحان لنیږي په دې کې بیا لک پروسه طويله ده ځکه هغه معلمینه چې لسانس دي خیز د کلی کلی هغه مقرریږي
که څه هم د نجونو د زده کړې د ارزښت په اکله بار بار خبرې شوې دي او اکثره کسان په دې باندې پوهیږي خو بیا مونږ ګورو چې په ځینو سیمو کې سره لته خوانځایم ستا خون کې مستا مګر یو کورنۍ نه غواړي خپل لور خوانځي ته ولېږي اوس نو تاسو نه دا غواړو چې یو ځل بیا د زده کړې په ارزښت باندې خبرې وکړي چې هغه ټکټ کې راتوي
طبعا زمونږ په هیواد کې مثلا فرهنګي ستونزې مشته په څنګه کې امنیتي ستونزې مشته دي او د کورنۍ د پوهې کچا هم ډیره ټیټه ده ځنو کورنۍ چې په هیڅ صورت ازرن دي چې خپل لوران من زده کړو کې او د ایت یو په هواي پکړ دی چې ته د خپل د تعلیم درلودلې کورنۍ خپل تعلیم یافته وي هیڅ وخت د خپل لوران د تعلیم مخنیوي نه کوو په ټوله نړۍ ته دا ثابته شوې ده چې هر هواد چې پرمختګ کړي د هغه هغه اصلي د پرمختګ علت او دلیل د تعلیم وده او هغه پونجونه کې او په نړۍ کې په ټوله
سکال تعلیمی کال به نور کلون څه فرق لري په تیر انجنونو ته
د خوخه زیاده ده چې سکال ډیر لوی لسران چې موږ لرو د پالیسی معرفي شوی دا او دا یو څراغ دی چې موږ ذات معرف کولای شي چې د دې پرانای کې خپل پروژې او خپل برنامه په خلاص لاس وړاندې کی یعنی د پالیسی په جوړولو او ورته ستراتیژي جوړیږي نو دا فعالیتونه که سابق یو چندو د بس لاس چند زیات وي د دې په څنګ کې دغه پروس کال هم تاسو واوریدل چې هشار کال وو د هشار په ده باندې یا پلسی زمان ده استبجیر شویده یعنی پده لس کال که باید معرف دیر زیاده لسترانه دیر زیاد تغییرات و مثبت پاینتونه پا معرف که باید ایجا چی شده طول پا سر که ده نجون و تعلیم ده چی نجون و تعلیم پا وران دستون زیاده دی پا اول سر باید دستون زیاده لمن زولاده شی ده نجون و شمیره زیاده شی پا تعلیم که او آقا تاکل هدف چی پنزو سال نه ده نجون و په تعلیم کې ونده ده د ښوونکو او همداسې په اداره کې او په منجمنت کې د ښځو کارمندانو زیاتول دي چې دا ټولې مثبتې اغېزې کوي د نجونو په تعلیم باندې کله چې وجل کوي ګوري چې په اداره کې او په منجمنت کې د دې مدیره ښځه ده یا بیا په ریاست کې ښځه کار کوونکې ده یا په لاخره د وزارت په خپله په رهبرۍ په سطح کې تصمیمګیرۍ په سطح کې په میز کې چې د ښځو شمیره زیاته وي هغه رای ورکوي مثبتو ټکو ته چې د نجونو ته مثلا کار وشي دا زمینه ورته هواره شي نو دیر مهم یو سکل که دیر زیاد فکر کنم لسترانی با مونگولرو انشالله دوست نفعالیتونه و کار دیر زیاد شروع دهید به دیر سکه چیل اینجور تریم تا وعده بار کرشید
دیر زیاد من زنده ایوتی
میره بنی
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د خوونی او روزنې په وزارت کې د اساسي او ثانوي زده کړو د برخې د مسول تور پکې مومن خبرې د نجونو د زده کړې پکله واوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي تربیه خې چاري
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
دی ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مهر کلی کوم د دیونی د کورکلی په خبرونه کې په دی غږیګو دا چې په ځینو سیمو کې وبډن ولاړی پی د خاروالۍ د دندې ترڅنګ د خلکو مسولیت څه دی او څنګه خپلې سیمې یا کوڅې پاکې وساتو دا دې موضوع د راسپړلو په منظور د ځایي خلکو د نظرونو ترڅنګ د کابل خاروالۍ د نشراتو له رئیس سره مرکه هم لرو دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همایون هیواد وړاندې کوم
اوریدونکو وروسته ورختونه په ټول افغانستان کې خلک ډیر خوشاله کړل او دا ورختونه د یو سمسور په سرلی ښه پیلامه وبلله خو دې ورختونه بیا د کابل په ځینو سیمو کې خلک له ستونزو سره مخ هم کړل لکه د هواشناسی لب جری خیرخانه دریم پروان او داسې نور سړکونه چې اوبه پکې ډنډ ولاړې وي او خلک د تګ او راتګ په وخت کې له ډیرو ستونزو سره مخ دي چې همدا د اوبو تجمع په یو ځای کې د لارو د بندېدو سبب هم کیږي دا چې نور کوم مشکلات دی ولاړ اوبو جوړ کړي د کابل د خیرخانې د لب جرسی می اوسیدونکو امیر محمد بیراته وای
دا اوبو سلته ډانډیږي دا اند خلکو کورو ته ورځي خلکو اته بوجیګان له خټو له خاورو نه ډکه کړي دي کورو ته د منګ اوبو را نسی مګر اند خلکو کورونه اته چپسوي دي په دې اوبو کې سیاسر له ته دومره مشکل کړي دغه شفاخانه ده دغه شفاخانه ته سیاسر راځي یا کته سر ته وځي بیا به راتوي کېږي د شفاخانه ته کله زیاتره خلکو د اوبو کې تیر سوی دی خواهی دلی ولی دلی دی چطر سوی دی دیر خلق لدی لب جا چاره اینم پا مشکلاتی دل تا سی اندک بارانو سی اندک اسی بیخی و برا جگی گی حتی دا دوار سرکونه نیسی او سی باران نی پاگو راز دقا یو سرک اتمن ضروری لوبو ندکی گی تلا سو بجو فوری و بنی بالا لسو بجو سی و برا طولی گی ملک خلق تیر دل
نشي لدي وره زمون د حالات ته څلور پنځه کال کېږي چې موږ ته وبر ډانټ دي هیڅ مشکل دغه جاره وېست به فائدې عدالت جاره راوځي سړک ته
ځینی خلک بیا وایي چې خلک هم د دې بایس کېږي چې په کوڅو کې وبر ډانټ شي په دې اړه د کابل د وایسل آباد سیمه اوسیدونکو خدیجه هم په کوڅو کې د ولاړ اوبو څخه شکایت کوي او وایي چې د دوی کوڅې د ښاروالۍ لخوا سمنټ شوي خو نوموړي د کوڅو په سامان نه ساتنه کې د محل خلک هم ګرم بولي او زیاتوي
کې د ښاروالۍ زمونږ کوڅې د سیمه ټوله ښه سمنټ کړې ده خپل مسؤلیت په ښه توګه سره ادا کړې ده نو د خلک جي شوي د ټول او رونه د کور هم دي کوڅې جوې سره هم دي ویالې سره وصل کړې دي د څوک چې ظرف مینځي د څوک چې حمام کوي د څوک چې ویلې مینځي د څه کثافات چې اوبو سره یو ځای هغه دی ویالې ته راځي نو د دې پاکولو کې څوک ونډه نه اخلي نو دا خو امکان نه لري چې دولت راشي د دوی د ویالم پاک کړي ډېر مشکلات یې جوړ کړي دي د ټول اوبه چې خنډ شي ډېر وخت پېتې شي بوی کوي پشې شیان ته جوړیږي اوس خټې دي خلک وایي چې کوڅه سمټ د تاسو به راحت سي خو ویلېګانې سمټ نه دي ټول خټه باندې را باسي د واورو چورېږي داسې کله باندې بس هغې سره کاغذ کثافات خټې ټول باندې ویالې ته دغه کوڅه کې اچوي سمټ تاسو خپله وینې د وینې د جوې بغلونه وینې چې شنېدلې دي دا خو چې ډېر لوند شي پاک نه شي خو دا طبعاً چې خرابېږي هغه له بغلونه هم سرو شوي څوک یې په غم کړي
باید وویل شي چې په کومو ځایو کې چې اوبه ډنډې ولاړې وي او سړکونو ته راوځي د جرونو نه پاکېدل یا د کورونو د اضافه اوبو لار کوڅې یا سړک ته ده چې دا بیا په یو ځای کې تجمع کوي او خلکو ته بېلابېلې ستونزې جوړوي د کابل ولایت د دولسمې ناحیې اوسیدونکي نادیا له خلکو څخه د همکارۍ هیله کوي او وایي
نو د خلکو وظیفه دغه ده چې هر وګړی هر فرد کې د مسؤلیت احساس وکړي نو څنګه چې کور خپل پاک ساتي همداسې باید کوڅه هم پاکه وساتي د ورو ورو مخه هم پاکه وساتي لښتې باید پاک وساتي د کور اوبه چې دي دغه ته هم باید دوی خپل فکر وکړي چې دا اوبه څه رقم ته خوندي کولی شي څه ورته وباسي اوبو ته باید لاره جوړه کړي چې سمې په لښتوي کې ووځي او نورې واورې دي که دا دوی د خپلو کورونه راونه باسي که ویلې مابین کې دوی ټوله کې دا هم یوه ښه خبره ده چې له باندې نظافت ساتل کېږي څومره چې دوی په کورونو باندې مصرف کوي څلور منزله جوړوي درې منزله جوړوي کېدای شي لږ اندازه یې په کوڅه باندې هم مصرف کړي کوڅې سیمنټ کړي
قدر منوریدونکو دا خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو مو د عامو خلکو نظرونه راخستي چې اوریدو ته تاثیر بولم
نو محمد عالم دا دغه لابیجر کې اوسېږم باید دغه سی اوسې دغه جر سي جوړ کړم دغه بیرته که شروالۍ له کنټرول نه دغه پاکې شي د اوبو لاړې دا لډو دغه شکه ډک ده مټه ته سره پورې ډک ده د اوبو لارې نه لري چې د تیر شي دولت هم دغه غوښتنه سره دغه اوبه منی شي دغه سرکټ نه موټر کې تلای شي نه پر تلای شي نه څوک تلای شي نو دغه مشکل د ټولو ته ده یو مکتن نه ده د دولت وزي په خلک څه شي وکړي خلک حضور نه رسیږي خو لزور باندې یو نفر کار نه شي یو نفر
زه فهیم الله د میر بچکور د ولسوالۍ نه زمونږ نظر دا دی چې ولای کې څه وانه چې د خلکو دولت سهولت هغه کړی خلک خپل ورانی خپل ته مشکل دی نو دا د هر چا خپل شخصي نظر باید ولې پاک انصاف چې اوبه پکې لاړ شي د منش خلکو ته مشکلات پیدا نشي بیا خپل باید اول دولت دولت خو کنه کوي خلک خپل پیسې واچ خپل کوڅه خپل لار خپل باید جوړ کړي د صوب حکومت به خلک به انتظار وسی
اسم عبد الواسی دا کور چاردی خواتا دا چار چوکی خپل کوڅه با پاک کی ستره وساتی چې همکاری بنی خو نکیږي دولت مونږ سره همکاری کوي مونږ دولت سره همکاری کوو
درنو دوستانو دا چې دا کابل ښاروالۍ د ډنډ اوبو د حل لپاره کوم لنډمهاله او اوږدمهاله پلانونه لري دا د اوبو د سم مدیریت لپاره کوم کارونه په نظر کې لري او د خلکو همکاري څومره اړینه ده دا د پښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د کابل ښاروالۍ د نشراتو له رئیس جلیل سلطانی سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم
ا
په کابل کې پزینو منطقو کې وبدندګي حوالاړې وی علت به راته وای
مننه کوم تاسو ته به تر معلومه ده چې کابل شهر د تخنیکی دلاز او د جغرافیایي دلاز یو خاص موقعیت لري چې هغه داري چې موږ د ارتفاعات په میانس کې واقع شوی یو زموږ شهر او دلت په دوه عرصه کې مشکلات رامنځته کیږي دوه عرصه کې مشکلات لري یو د تحویه هوا د تخلیه هوا په دلاز دوهم د اوبو د جمع کیدو سره مخامخ کیږي د علت اساس هغه خاص جغرافیایي موقعیت مودې
او ګډ مهال هدف استاسو د دغه اوبو د منځړول په خاطر چې ځکه موږ ورغلو ول تخلیه ډېر مشکلات کو ډېر تکلیف کو ځکه چلته شفخانی دی استوګنځای نه دی خلک تاګور تاګ نشي کولای اوس راځو لړ مهال پلانونه ته او ګډ مهال پلان ته چې څه پلان تاسو لري دغه اوبو لمنځلړ
کابل شهروالي په 95 کال کې پس له ډیرو کلونو لومړی ورکې پاکاري کانال شروع کړ او په 99 کال کې کابل شهروالي د ټا پلان وکړ چې باید په دایمي توګه او په اساسي توګه دا مشکل حل شي نو یوازنی د حل لارې دا و چې باید وزیر آباد کانال باید په اساسي توګه سره ډیزاین سی او جورسی نو خوشبختانه چې دا پلان جوړ شو او ډیزاین او تدارکاتي پلان یې تکمیل شو په 99 کال کې او په 99 کال کې د کانال کار شروع شو چې تر اوسه پورې خوشبختانه حدودا 70% کار مخته تللی دی او دوه تر درې میاشتې وروسته ان شاء الله چې دا تکمیلېږي
رئیس بوست خو دا هغه پلان دی چې د خیر اوږد مهاله دا درې میاشتې وروسته به دا تکمیلېږي تلن حاله چې اوس خلک ډېر مشکلات سره دي تیرې د نشي دوبونه د سرکونه څه پلان تاسو لري چې دغه مشکل حل
شي او زموږ لاند مهاله پلان دا و چې لدې پارسي د کانال کار جریان درلود شروع نو موږ د پښبینی کوله چې د ساشکل به مشکلات ولرو دلته په همدې خاطر موږ هم د اطلاعیه د خبرونو سره خپل ګران شروندانو ته د خبر شریک کړو چې موږ پدې شمه کې په دې ساحه کې د دې لپاره چې د کانال کار جریان لری مشکلات به ولرو او د دې لپاره چې دا مشکل حل سي د لن محل پټوګه موږ د تنظیف ریاست سیار وتر پمپونه او ټانکر او یو ډیر چټک ټیم تنظیفي ټیم د توظیف شوی ده دا زموږ ټیم په هغه وخت سره سم د ضرورت سره سم وتوانیده چې دا اوبه ټول کې او تر څخه بهر ته انتقال کړي
رئیس دا کانال چې د خیر ک جوړ شي او دغه اوبه ټول مثلا د تایمانی نه او د چاره سرسبزی نه او د میدان هوایی سرک نه د ټولو بل ته تجمع کوي او لاړ شي د دې خوبونه بغټه پورته شي کنه
بله دا ډیر ښه سوال دی او د اوبو د استفادی پروسه یا سیستم د یو اساسي سوال دی اساسي مسأله ده وزیر آباد کانال د اوبو څخه په پام کې ده چې په زراعتي استفادو زنیوسی او هم د زیرزمینی اوبو تقویه شي
رئیس روسي بخښنه بلاس مطرح کوي چې تاسو غوښتنه د خلګونه چې تر څه پوری البته یعنی دا د کانال کار روان دا د مشکلاتو کې دی بیا هم د غو تخلیکی کې خو ورختونه ډیر دي څه وی لري دوی ته او څه غوښتن لري چې دوی سم همکاري وکړي چې تر څو د غستون زتر څو چې یعنی بنیادی حل کیږي اقلا موقتا حل شي
تاسو ته معلومه ده چې په هر شهر کې شهروالي د وګړو او شهروندانو همکاري ته ضرورت لري نو کابل شهروالي هم ډیر ضرورت لري د شهريانو د همکاري ته نو زموږ پیغام همیشه واضح دی همیشه مونږ ویل دی چې باید موږ ګران چاریان باید د خپل د شهروالي سره همکاري وکړي
ډیر زیات مننه کوم کول ودان رئیس
ژوند دی واسه تاسو
درنو ریدونکو دا و د دیونې د کور کلی خبرونه تر بیا خو وخت ولري
شکر نعمت زمان چشتا یشتا متایه مړیم.